په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم، یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې خبرونه کې. امریکا او هند افغانستان او سیمه کې د چین پر نفوذ اندېښنه ښودلې. د افغانستان دولت بیا وایي دوی چین ته د طالبانو له تازه سفر خبر وو.
موضوع سفر هیئت طالبان
د طالبانو د پلاوي د سفر موضوع ورله مخه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره شریک شوې وه.
کندهاري ځوانان د رواني جګړې پر ضد سړکونو ته راووتل.
د خدای او د قران لپاره که تعلیم دی که حکومت دی، دوی د زبر نه راواوري، تاسې په سترګو نه ویني، تاسې ړانده یاست دنیا والو.
کنړ کې د یوې بوري مور ارمان او د ایران د سنیانو یو مشر هیله څرګنده کړې چې نوی ولسمشر به یې ستونزې ور هوارې کړي. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې میر احمد صافی مختوړي. که تر پای را سره پات شي د بشري حقوقو او ژوند په شبو کې پروګرامونه هم اوریدل شي. خورازي خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیل کو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. نن په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ لمانځل کیږي. په سویډن کې لزګونه افغانانو د پاکستان پر ضد مظاهره کړې او ترکیه تر 213 ډیر هغه کډوال نیولی چې د یونان خواته روان وو. بشپړ خبرونه نن د زمری ومه. په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ ده. په کابل او نورو ښارونو کې چې د دولت تر واک لاندې دي، درې رنګه بیرغ د ملي سمبول په توګه ننداري ته وړاندې کیږي. خو په هغو سیمو کې چې په خوا د طالبانو په لاس کې وي یا یې په وروستیو څو اونیو کې نیولې دي، طالبانو د تور، شین او زرغون بیرغ پر ځای خپل سپین بیرغ پر دولتي ادارو رازوړند کړی دی. د افغانستان درې رنګه بیرغ په 1928 کال کې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په لویه جرګه کې تصویب شوی و. ملي بیرغ د هیوادونو له ملي ارزښتونو ګڼل کیږي. د سویډن په پلازمینه استاکولم کې په لزګونو افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته پرون مظاهره وکړه.
پاکستان 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 طالبان طالبان.
مظاهره چانو په پاکستان تور پورې کړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې نیابتي جګړه مختوړي. د هغه تور دی چې اسلام آباد تل رد کړی دی. د سویډن تر دې مظاهره مخکې په تیر یو اونۍ کې یو شمیر افغانانو د امریکا د متحده ایالاتونو په ځینو ښارونو، بریتانیا، بلجیم او ځینو نورو غربي هیوادونو کې د پاکستان د سفارتونو او سیاسي نمایندګیو مخې ته مظاهره کړې وې. د دې مظاهرو پر مهال په اسلام آباد کې د افغان سفیر دلور سلسله علي خیل د برمته کېدو پیښه هم غندل شوې ده. سلسله علي خیل د چنګاښ په 15مه په اسلام آباد کې وتښتول شوه چې تر 2 ساعته برمتي او ربړونې وروسته خوشې شوه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د افغان سولې پر هڅو، د جګړې د ډګر پر وضعیت، په جنگ کې د قوانینو د پلي کولو او ګډو لاسته راوړنو پر خوندیتوب خبرې کړې دي. دا خبره د ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. بل لور ته ښاغلي نیکولسن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه چې په 13 میاشتو کې تغییر پکې راغلی او دغه راز د سولې د خبرو د ګړندیتوب په اړه یې له ښاغلي محب سره ګټورې خبرې کړې دي. امنیتی ځواکونه وایي د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې الوتکو پرون طالبان بمبار کړي دي. د کاپیسا د امنی قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل
از اثر ضربات هوایی در
ده هوایی ځواکونو د عملیاتو پر مهال چې د نجراب ولسوالۍ د شهر رواني بازار په سیمه کې ترسره شول، 5 طالبان ووژل شول او 3 تنه یې ټپیان دي.
ښاغلی شورش زیاته کړه چې دا بمبارد پرون غرمه وشو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو له لوري د افغانستان په نوم ثبت شول. دا درې میراثونه د میناتورۍ هنر د بهزاد سبک یوازې د افغانستان په نوم، د ورېښمو د تولید او روزنې صنعت د افغانستان، آذربایجان، ایران، ترکیه، ترکمنستان او ازبکستان د ګډ میراث په نوم، او یلدا شپه له ایران سره په ګډه د نړیوالو ناملموسو فرهنګي میراثونو په توګه د 2022 کال د ثبت لپاره ومنل شول. ترکیه تر 213 ډیر کډوال نیولی چې د ایجن سمندرګي لاره د کب نیونکو په وی بیړۍ کې د یونان لور ته پورې وتل. د ترکی رسنیو په وینا د چهارشنبه په ورځ 201 دیرش کډوال د سمندر غاړې ځواکونو راګرځولې دي. دوی د افغانستان، سوریه، ایران، اریتریا، یمن او پاکستان وګړي دي. انقره په 2014 کال کې له اروپای ټولنې سره تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې د اروپا لور ته د کډوالو د تیرېدو مخه نیسي. د دې په بدل کې اروپای ټولنه له ترکی سره مرسته کوي چې دا کډوال په خپل خاوره کې وساتي. د امریکا د متحده ایالاتونو او هند بهرنی چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې خپل امنیتی مشارکت به پراخوي. انټونی بلینکن او اس جی شانکر پرون په نوې ډیلی کې سره وکتل. ښاغلی بلینکن وویل د افغانستان په ثبات کې د هند ونډه مهمه ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د بلاروس د اپوزیشن لمشر سره چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي په سپینه ماڼۍ کې وکتل. جو بایدن تر دې غونډې وروسته وویل امریکا د بلاروس له ولس سره ولاړه ده. تر غونډې وروسته سویتلانا تیخانوفسکایا وویل چې خپل پیغام د امریکا تر ولسمشره ورسوه.
د دې لپاره چې د ولسمشر کاري پروګرام ډیر بوخت او موږ ډیر وخت نه درلود، شاوخوا 15 دقیقې مو خبرې وکړې. خدا ډیر تود هرکلی وو. ما داسې څوک ولیدل چې بې تفاوت نه دی. هر څه چې په بیلاروس کې پیښیږي هغه ته بې تفاوت نه دی.
سیخانوفسکایا زیاته کړه چې ولسمشر بایدن ورته ویلي دي چې په بیلاروس کې مبارزه د سیاسي جغرافیې لپاره نه، بلکې هلته د شخړو او بې قانوني پر ضد ده. په بلاروس کې وروسته تر دې کړکېچ رامنځته شوی چې الکساندر لوکاشینکا په روسه کال د اگست د میاشتې په انتخاباتو کې د شپږم ځل لپاره د ولسمشر په توګه اعلان شو. اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. هلته پر دې خبرونو سربیره د ورځې راپورونه او نور په زړه پورې مطالب هم موندلی شي. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر په افغانستان او سیمه کې د چین د نفوس د پراخېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. انټونی بلینکن دا اندېښنه پرون په نوي ډیلی کې له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره د خبرو پر مهال څرګنده کړه. په همدې ورځ بیا طالبانو په چین کې له چینی چارواکو سره خبرې کړې دي. طالبانو په خوا هم څو ځله چین ته سفر کړی دی، خو وروسته تر دې چې دې ډلې په بدخشان کې د چین پولې ته څیرمه پراخې سیمې لاندې کړې، دا د پیکینګ په بلنه چین ته د دوی لومړنی سفر دی. تفصیل یې د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان او سیمه کې د چین د نفوس پراختیا ته اندېښنه ښکاره کړه. بلورت چین په افغانستان کې د ختیځ ترکستان د اسلامي ډلې نفوس ته اندېښمن دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې اندېښنې لپاره پیکینګ د طالبانو د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو نه کسیز هیئت ته د چهارشنبه په ورځ بلنه ورکړې وه. د بهرنیو چارو د وزارت ویان حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل
موضوع سفر هیئت طالبا به جمهوری مردم چین قبلا با
د طالبانو د پلاوی د سفر موضوع ورله مخه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره شریک شوی و. د دې دعوت هدف دا دی چې د چین ولسی جمهوریت خپلې اندېښنې د امنیتي وضعیت او د طالبانو ترڅنګ د بهرنیو ترهګرو په اړه ورته څرګند کړي. د طالبانو له پلاوي سره د چین د بهرنیو چارو وزیر د چین په شمال ختیځ کې د تیانجن په ولایت کې وکتل. د چین د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې د بهرنیو چارو وزیر وانګی د طالبانو له پلاوي څخه وغوښتل چې د ختیځ ترکستان له اسلامي تحریک سره رابطه قطع کړي. د راپورونو له مخې د طالبانو هیئت چین ته په دې برخه کې ډاډ ورکړ او ویې ویل چې موږ په هیڅ ډله پرې نشتو چې د افغانستان له خاورې چین ته زیان واړوي. تازه ملګرو ملتونو په یو راپور کې څرګنده کړې چې د ختیځ ترکستان د اسلامي تحریک په سلګونو غړي په بدخشان کې ځای پر ځای شوي دي. د دې ولایت لویه برخه په وروستیو اونیو کې طالبانو نیولې ده. چین دا اندېښنه لري چې مسلمان وسلوال د افغانستان له لارې د چین شینجن ایالت ته نفوذ ونه کړي. پر چین د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو تل دا تورونه پوری کړی دي چې د اویغور مسلمانانو پر ضد بشري ضد جرمونه ترسره کړی دي، خو چین دا تورونه ردوي او وایي چې هغوی ته پروسنیزو کمپونو کې د زده کړو او روزنې پروګرامونه چمتو کړي دي څو افراطي مسلمانان نشي او وسلې راونخلي. بل لور ته یو شمېر د چین له لوري د طالبانو د پلاوي د سفر بلنې ته په دې سترګه ګوري چې دې ډلې په روسیو کې په افغانستان کې پراخې په ځانګړې توګه د چین پولې ته نږدې سیمې نیولې دي او پیکینګ په راتلونکي کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره له بیلابیلو ډلو سره اړیکې ټینګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ په نیو ډیلی کې د هند له بهرنیو چارو وزیر اس جی شانکر سره د لیدنې پر مهال په سیمه کې د چین د نفوذ پراختیا ته اندېښنه څرګنده کړه.
ښاغلی بلینکن دا اندېښنه د دې سربیره څرګنده کړې ده چې د مرستیالی وینج شیرمن د چین له بهرنیو چارو وزیر سره په همدې تیانجین کې چې دوی له طالبانو سره پکې وکتل دوی ورځې مخکې کتلی وو او چین د خبرو پر مهال موافقه کړې وه چې د افغانستان په مسله کې به له واشنگتن سره ګډه همکاري کوي.
و موردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر په افغانستان او سیمه کې د چین د نفوذ پراخېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. انټونی بلینکن دا اندېښنه پرون په نوې ډیلی کې له خپل هندي سیال سره د خبرو پر مهال څرګنده کړې ده. په همدې نوې ډیلی کې ښاغلی بلینکن خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې که په افغانستان کې طالبان وغواړي چې د زور له لارې واک ته ورسیږي امریکا به یې حکومت په رسمیت ونه پیژني. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اوري.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ هندي خبریالانو ته وویل چې که طالبان د زور له لارې دغه هیواد کنټرول ترلاسه کړي نو افغانستان کې به جوړ سوی دولت رد وي. د فرانسې خبری آژانس د راپور پر بنسټ چې ښاغلی بلینکن ویلي یو داسې افغانستان چې د خپلو خلکو حقونو ته درناوی ونه کړي، داسې یو افغانستان چې د خپلو خلکو پر وړاندې ظلمونه ترسره کړي، نو هغه به د رد سوي دولت باندې بدل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل هندي سیال جی شانکر سره ترڅنګ رسنیو ته وویل
موږ دواړه په دې وړاندیز موافق یو چې د افغانستان د کړکېچ د حل لپاره پوځي حل لاره نشته. دا مسله باید د سولې ایز لارې حل شي. هغه لار چې د طالبانو او افغان حکومت ته مذاکرې نیسته د کیناستلو اړتیا وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د طالبان لولوري د تاریخوالي د ورستۍ کچ په اړه ژور اندېښنه خودلی او ویلي دي چې دا کړنې سولې ته د دوی د ارادې څرګندوي نه کوي. طالبانو په دې اړه د راپور تر جوړېدو څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي چې دا ډله هم د افغانستان جګړې پای ته د یوې سیاسي لارې لپاره ژمن دي. ښاغلی بلینکن ویلي متحده ایالات په افغانستان کې د حکومت د ملاتړ په برخه کې د امنیتي ځواکونو او ډیپلوماسۍ په ګډون د سولې ایز حل لارې لپاره هڅې کوي. ښاغلی بلینکن وویل طالبان وایي چې دوی د نړیوالو پیژندنو په لټه کې دي چې په دې ډول د افغانستان لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي. په احتمال سره غواړي چې مشرانې وړتیا پیدا کړي ترڅو نړۍ ته په آزاد ډول سفر وکړي، بندیزونه لرې کړي او داسې نور. خو هغه له افغانستان نه د خپل ځواکونو لوتلو تهم د ملاتړ د دوام شمنه وکړه.
له افغانستان زموږ د ځواکونو د ناتو غړو هیوادونو او نورو لوتلو سره به موږ بیا هم له دغه هیواد سره ژمن پاتې شو. موږ نه واجدا چې په افغانستان کې یو پیاوړی سفارت لرو، بلکې د افغانستان د اقتصادي ملاتړ پر اختیاري او امنیتی برخو کې به هم خپل همکاریو ته دوام ورکړو.
امریکا داسې مهال په افغانستان کې د وروستي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې له تیرې یوې میاشتې را په دې خوا په دغه هیواد کې تاوتریخوالی زیات سوی او لا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار لزګونو ځوانانو په دغه ولایت کې د روانې جګړې د درولو غوښتنه وکړه. راټول شوو ځوانانو ویل د کندهار ښار د جګړې شل ورځې پوره کیږي او 22,000 کورنۍ له خپل سیمو بې ځای شوي، اندا چې ځینې کورنۍ مجبوري شوي چې 15 ځایه کډې وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
دا ځوانان چې د کندهار ښار په منځ د شهیدانو په څلور لارې کې راټول شوی و د جګړې لشکې لوغاړو یې د اوربند او سولي غوښتنه وکړه.
دلته سونه او اوربند د ټول اخو ته په زور واخلي، دا ستاسو حق دی. واړو یې
د حکمت الله کاکړ په نوم یو ویناوال وویل چې کنداریان په تیرو دیو شکلونو کې د خپل ژوند ډېرې بدې او ترخې ورځې تجربه کوي. د نوموړي په وینا جګړې شپه او ورځ د خلکو ژوند نارامه کړي او شکیل اړخونه دي پر خلکو رحم وکړي او د روان ناورین مخه دی ونیسي.
د خدای او د قران د پاره کتالم دی کو حکومت دی دوی د زمر نه را واوري د هیڅ پارلمان وکیل نه دی ولار دلته کمانډان نه دی ولار دلته ټول د عام ولسر ټول سوی دی موږ د خپل ولسو په وینو باندې جړی جو تاسو په فیسبوک کې ویني سپنسر په دکې کې ناس ته جاړي برای پر کښنی باندې عقل کې مات سوی دی اندارې په کې پستور کې لګېدلې دي تاسو په ستور غو نه ویني تاسو وړاندې دنیا والو ته خدای او د قران دی موږ مسلمانان یو پنځه وخت المنز کوو روزانې سو زکات ورکو پر موږ دغه کندې ورن دي چې جاړي دا ایتمان د دې نور واس موږ نه لرو چې سپورټ وکړو د دې واس موږ نه لرو چې دوی سره کار وکړو چې سمو درلودل هغه مور ورکړل وروم ویشل و چې خپل ډوډۍ خو خپل خوږه ډوډۍ را باندې زار ده خدای او د قران دی دنیا والو زموږ ژغ واوري او زموږ سره کومک وکړي.
د ولی محمد بادزی په نوم یو بل ویناوال وویل چې د کندهار ښار د روانې جګړې شل ورځې پوره کیږي او شاوخوا 2000 کورنۍ ل خپل سیمو بې ځای سیوي چې ان ځینې کورنۍ مجبور سیوي چې 15 ځای کډه وکړي.
کندهار د افغانستان سیاسي اقتصادي ټولنیز او هر هرخیز زړه بلل کیږي. ولینې سبا په کندهار کې وګنې یو څوک نشته چې ځکه پورته کې موږ د دواړو طرفین څخه ولسونه او دغه ځوانان په احترامانه باندې هیله کوو او غوښتنه ورڅخه لرو. مشته ژوند راغی، مشته سکون راغی، مشته مینه راغی. څو در څو به مش په دغه سوځېدلي حالات کې کړی، څو در څو به مش درې کړي ما کړی دي چې ما درې کړي کړی دي بل ځوان تر ما ستاغه پنځه کړی دي چې د یوې سیمې سبلې سیمې ته ولاړ شو هغه ته بیا نور جنگ را باندې راځي.
د نور محمد په نوم یو بل ویناوال وویل چې د کندهار وسیدونکي هر ورځ له ډیرو دردونکو پیښو سره مخامخ کیږي خو مرکزی حکومت او چارواکي خاموش دي.
یو زرنج رالی یو فامیل پشکی کی دی چې درې زنانه دي او دوه مردانه دي. د زرنج رالی نږدې د خلکو مابین ست یو زموږ شتو فور کوي دا ډېر عذاب ده، ډېرې چیغې وایي. موږ دا فکر وکړ چې دا په جنګ کې زخمي شوی ده. کله چې موږ ور نږدې شولو دا یو سړی دی، سپین غری دی، دا یو ځوان دی، دا وس نه رسېږي چې د خورکۍ را تاکي. د زرنج څخه د خورکۍ د کشنی مریضه ده، حتی دردا چې پر لارې روانه د مریضه سوی ده، په کور کې مریضه سوی ده، د جنگ د حالات سره وتلې ده. د دوه نیم ساو درو ساو نارنه په مخ کې کشنی وزېږېدی.
په تیرو شلو ورځو کې د کندهار د 15 ولسوالیو او درو حوزو تر سقوط وروسته دا مهال د دغه ښار په دریمه، پنځمه، نهمه او دیارلسمه حوزه کې جګړه روانه ده. د دغه جګړې له امله په تیرو شلو ورځو کې د کندهار میرویس روغتون ته شاوخوا 1500 مړي او ټپیان ورولل سوي چې ډیره برخه یې ملکیان دي. د کندهار د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو کورونو وتلي او د کندهار ښار په دولتي تاسیساتو او کیمپونو کې ځای پر ځای سوي دي. په کندهار کې مو د بې ځایه شوو کسانو د ستونزو په اړه واورېدل. اوس ورځو کونړ ته. هلته په جګړو کې د قربانی شوو کسانو کورنۍ هم له دولت او طالبانو غواړي چې اور بند وکړي.
دا درش کلنه حلیمه ده. له چا چې 15 کاله وړاندې جګړې د ژوند ملګری اخستې، اوس درې یتیمان ورپاتې دي. ځان یې په یوه شلیدلې شنه چادري کې رانغاړلې او د خټین کور دیوال ته ژړغونې ولاړه ده. هغې راته وویل د ژوند د ملګري له مرګ وروسته له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
کونډه یم، یتیمان بچی لرم او درې ماشومان مې دي. د څو کاله مې وشو چې دا کونډه شوې. مشکل مې دا ده چې زما بچو ته
دا یوازې حلیمه او ګلبیبی نه ده چې جګړې ترې د ژوند ملګری اخستی او یتیمان ورته پاتې دي، بلکې د دوی په څیر زرګونه خویندې شته چې په ځوانه ځوانۍ کې کونډې شوي او بچي د پلرونو له سیوري بې برخې شوي دي. د همدې وژل شوو ځوانانو میندې د بچو په جدایۍ کې په ژړا ستړي شوي او د ناروغي په بستر پرتی دي. له دوی څخه یو هم 50 کلن عاطفه ده. هغه راته ویل تیر کال زلمی زوی اسدآباد ته مخامخ په امنیتی پوسټه کې وژل شوی او له هماغه ورځې ناروغه شوی ده.
په دې خړه غونډې کې مې شهید زوی ورکو، یو ګل غټۍ زوی مې ورکو، بلغه زمنګ د आवाज نه څوک نه دي خبر. خزیرات پاتې شول کمن په کور کې چاته د سپه او شرم دی دا کار مکه وي زه خیر دی خدای به در رسي ما پکې تاسو چې ورجو ته هم دی خبره مان دی نور د سونه راشي نور د ارامي راشي په دې وطن کې نه جنگ دی ختم شي.
دوی له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې جګړې ته د پای ټکی کېږي. خپل ټول ستونزې دي د خبرو اترو للارې هواري کړی.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
او سم راځو دې ته چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې لري.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د طالبانو لاسته د افغانستان د شمالي سیمو د لویدو په اړه لیکنه خبره کړې او دا پوښتنه یې کړې چې دا سیمې ولې د طالبانو لاسته په اسانه ورغلې، حال دا چې یو وخت په دې سیمو کې د طالبانو پر ضد زیات مقاومت کېده. د ورځپاڼې لیکنې سره سم قومي او سیاسي اختلافات سبب شوي چې طالبان ورڅخه ګټه واخلي. ورسپانه وای د امریکایي او ناتو ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو په شاوخوا سلو ولسوالیو کې پرمختګ وکړ چې اکثره په شمال کې دي. ډیر نور لویدیځو ورسپانو او نشو له افغانستان د ترجمانانو د استلو په موضوع لیکنې خبرې کړې او له خپل حکومتونو یې غوښتي چې د هغو ترجمانانو په استلو کې بیړه وکوي چې په تیرو شلو کلونو کې له ناتو ځواکونو سره مرسته کړې ده. خو په دې منځ کې د کنورسیشن په نوم خبرونه په یو متفاوته موضوع لیکنه خبره کړې ده. د نشي د افغان شزو په قول کې چې طالبان نه دی بدل شوی. طالبانو په نوې ملسي ځکه له وخت رسیدو وروسته د نجونو تعلیم منع کړ او شزه نه یوازې ټولنیزو فعالیتونو ته نه پریښودې، بلکې له چادري او محرمه پرته له کوره د هغو پر وتلو بندیز ولګاوه. د کنورسیشن خبرونه لیکلي چې طالبانو له افغانستان د امریکا او ناتو ځواکونو له وتلو وروسته په هغو سیمو کې چې د ډلې نیولې د پخوا پشان بندیزونه پیل کړي دي. د خبرونه پر اساس افغان شزي په ځانګړي ډول د طالبانو په پوځي بریاو اندیشمن دي. خبرونه له یو شمېر افغان شزو سره خبرې کړې او هغه ورته ویلي چې طالبانو په ځانګړي ډول د شزو په برخه کې خپل ایدیالوژي نه ده بدله کړې. دوی ویلی د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې شزی له نارینه محرمه پرته له کوره وتلی نشي، باید برقې پر سروي او شوانزی او کلینیک ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. نشتل پوس ورسپانی بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سرګندونه خبرې کړي. انټونی بلینکن پرون چهارشنبه ویلي د افغانانو پر ضد د طالبانو حملې او تاوتریخوالی د افغانستان د راتلونکي لپاره ښه نشانه ده. د پنی ویډیلی کې له هندي چارواکو سره له خبرو وروسته وویل په افغانستان کې د سولې یوازینی لار خبري اترې دي او ټول خواوی باید جدي خبري وکړي. ډیلی ستار ورسپانه هم د بلینکن څرګندونه راخېستي. ورسپانه وایي بلینکن د هند له باندنیو چارو وزیر سره په خبري غونډه کې وویل که طالبان افغانستان ونیسي افغانستان به د نړۍ یو منفور دولت وي. د زیاته کړې هغه افغانستان بچې د خپل خلکو حقونو ته درناوی نه کوي او پر خپل خلکو ظلم نه کوي، یو منفور او رټلې هیواد وي.
په افغانستان کې ناامنیو د نورو برخو ترڅنګ د اوبو بندونه هم له جدي ګواښ سره مخامخ کړی دي. په دې راپور کې په دې اړه تفصیل اوري.
د افغانستان په لویدیز هرات کې د سلما د اوبو بند نه یوازې د هراتیانو کورونه رڼا کړي، بلکې په زرګونو هکتار ځمکه هم خړوبه کړي. سلما بند له هرات یو سل شپږ اویا کیلومتر لرې د چشت په ولسوالۍ کې د هریرود خواته جوړ شوی دی. دغه بند دوه څلوېښت میګاواټ برېښنا په تولید سره د شپږ سوه درې دېرش میلیونه متر مکعب د اوبو د سپما تر څنګ شاوخوا پنځه اویا زره هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. خو وروستیو سختو جګړو او د طالبان لخوا د چشت ولسوالۍ سقوط دې ته زمینه برابره کړه چې په سلما بند څو هوانونه ولګېږي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره دا کار د طالبانو بولي، خو طالبان بیا ردوي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک وایي د اوبو بندونه باید د جګړې ښکار نه شي.
اوس مهال د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په 14 بندونو باندې کار روان دی او د 40 نورو بندونو قراردادونه لاسلیک شوي دي چې ډیر ژر به د جوړولو چارې عملاً پیل شي. دغه 50 بندونه چې د 2,200,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي، 9,40,000 هکټار کرنیز ځمکه به خړوبوي او 258 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت به ولري.
ل سلمہ بند پرته د چشت ولسوالۍ ټولې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پر سلمہ بند هوانونو توغول ردوي وایي چې د غډل د اوبو بندونو د ساتنې په برخه کې هڅه کوي. ښاغلی مجاهد وایي د بند په 6 کیلومتر کې د پولیس یوه قرارګاه ده. کله چې په دې قرارګاه ډزې کیږي نو پولیس ادعا کوي چې په بندې حمله کړې چې د حقیقت نه لري. طالبان د سلمہ بند په برخه کې له ډېر احتیاط کار اخلي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان اوس مهال 9.5 بلیون متره مکعب اوبه لري چې له ډلې 1.5% مدیریت شوي او په راتلونکو 5 کلونو کې به دغه مدیریت 50% ته ورسیږي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر سقوط وروسته د نړیوالې ټولنې په مرسته او د امریکا په مشرۍ د اوبو بندونو د جوړېدو چارې چټکې شوې. د افغانستان د کلیو بیارغونې وزارت د شمیرو له مخې په تیرو 2 لسیزو کې له 300 زیات د اوبو بندونه د 10.6 میلیونه ډالرو په ارزښت په 9 ولایتونو کې جوړ شوي دي. سلمہ بند په هرات کې، کمال خان بند په نیمروز کې، قرغه او امیر غازی په کابل کې، زنه خان او سرده په غزنی کې، خان آباد په کندوز کې، سرخاب په لوګر کې او داسې نور لسګونه بندونه جوړ شوي دي. د افغانستان ډیره برخه بو وس هم گاونډو یو هیوادونه تځي، خو افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تل د اوبو پر مدیریت ټینګار کړی دی. خو روان حالت څومره کولای شي د بندونو د جوړېدو پر وړاندې ستونزې وزېږوي؟ په زیربنای چارو کې پو متی الله خروټی:
د افغانستان د اوبو بندونه د افغانستان قوي سرک، د افغانستان نور انکشافي چارې چې د افغانستان 15 کلن انکشافي پلان کې 15 کلن انکشافي پلان کې نیول شوی و، که چیرې هغې باندې جدي توجه ونه شي، د افغانستان د نظام، د افغانستان د مسلح القواو، د افغانستان د ولس توجه ونه شي، زه په اطمینان کامل تاسو ته دغه تاسیسات د افغانستان د ناوکار همسایه په واسطه
له دې سره هم مهاله د افغانستان د اوبو چارو تنظیم ملي اداره وایي چې اوس مهال په 14 بندونو کار روان دی. کجکي بند په هلمند ولایت کې، پادشان په هرات کې، بخش آباد په فراه کې، مچغلو په پکتیا کې، سوراب په ارزګان کې، پلتو په پکتیکا کې، تورای په زابل کې، سلطان په غزنی کې، شاو اروس په کابل کې او شورابک په بدخشان کې هغه بندونه دي چې کار پرې روان دی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د ایران اړوند یو راپور راخلو. د ایران د سنیانو یو مشر ویلي واقعیتونو ته نه پاملرنه د وروستیو مظاهرو سبب شوې ده. مولوي عبدالحمید په ورته وخت کې تمه ښودلې چې نوی ولسمشر به د دوی ستونزې ورهواري کړي.
د ایران د سنیانو مهم مشر مولوي عبدالحمید د خپل هیواد پر سیاسي وضعیت انتقاد کوي او وایي په خوزستان کې وروستي اعتراضونه یوازې د اوبو د کمبود لپاره نه دي. مولوي عبدالحمید چې په زاهدان کې د جمعې د لمانځه امام هم دی، سنی آنلاین ویبپاڼې ته د 4 شنبې په ورځ وویل د ابراهیم رئیسی حکومت د دوی وروستۍ هیله ده. ښاغلی رئیسی د ایران په وروستیو انتخاباتو کې بریالی شو او تمه ده چې راتلونکې اونۍ رسمن کار پیل کړي. مولوي عبدالحمید زیاتوي هیله شته خو که چیرته ښاغلی رئیسی ونه توانی شي چې د واقعیتونو له مخې پریکړه وکړي نو راتلونکې ته به زموږ هیلې په ناهیلیو بدلې شي. مولوي عبدالحمید او د سیستان بلوچستان د سنیانو یو شمېر نورو مشرانو د ایران په وروستیو ټاکنو کې د ابراهیم رئیسی ملاتړ وکړ. مولوي عبدالحمید په خوزستان کې د روانو مظاهرو په اړه وویل د ناسم مدیریت او لوږې له امله ښکاره ده چې عقدې او نارضایتۍ زیاتې شي. مولوی عبدالحمید زیاتوي د ایران ارمان خپل وضعیت په فارس خلیج کې د عربي هیوادولو عربانو سره پرتله کوي چې څرنګه هوسا ژوند لري او د دې سربیره چې د دوی په سیمه کې ډېرې طبیعي زیرمې شته خو بیا هم له لوږې او سختیو سره مخامخ دي. د ایران په جنوب لویدیځ کې د خوزستان ایالت استوګن سنی عربان دي چې له کالونو راهیسې له تبعیزه شکایت کوي. په دې سیمه کې له 2 اونیو را په دې خوا د اوبو د کمبود په خاطر مظاهرې روانې دي. د دې اعتراضونو لمن نورو سیمو ته غځېدلې ده، حتی تهران ته رسېدلې ده. حکومت له 2 ورځو را په دې خوا په خوزستان کې انټرنیټ قطع کړی دی او د ایران لپاره د ازادي راډیو څانګه فردا راډیو د راپورونو په استناد د سلګونو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د ایران مشر آیت الله علی خامنئی په خپل وروستۍ وینا کې د خوزستان اعتراض کوونکو مخاطب کړل او ویل چې دشمن ته پلمه مه جوړوي. د ټینګار وکړ چې د اوبو د کمیدو ستونزه جدي ده. مولوی عبدالحمید چې په ایران کې د سنیانو له مهمو مشرانو څخه ګڼل کیږي په ګاونډیو هیوادو او فارس خلیجي هیوادو کې د سنیانو وضعیت تر ایران ډیر ښه ګڼي. دی وایي د کردانو شرایط په عراق او ترکیه کې د ایران د کردانو په پرتله ښه دي. په ترکیه کې څو وزیران او یو شمېر نور چارواکي کردان دي. همداراز په پارلمان کې پلسکونو استازي لري او په عراق کې هم د کردستان اقلیم د کردانو په لاس کې دی او ولسمشر هم کردی دی. د زیاتوی چې د ایرانی کوردانو او بلوچستانو له تکړه خلکو باید کار واخیستل شي خو دولت ته هغوی پکې سکه نه دی. د ایران د قوانینو له مخې که څوک ولسمشر ته ځان کاندیدوي باید د هیواد پر رسمي مذهب چې شیعه دولس امامدی باور ولري. نو نور لشکي نشي کولی چې په دې هیواد کې ولسمشر ته ورسیږي. که څه هم نور مقامات لکه د ولسمشر مرستیال او وزارتونه د قانون له پلوه د اقلیتونو پر مخ نه دي تړل شوي خو تر اوسه په ایران کې د اقلیتونو هیڅوک دې مقامونو ته هم نه دی رسیدلې.
اوریدونکو وړاندې درته دوا پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې لرو خو اوس اتنیمه بجې شوې لاند خبرونه واوري. نن د زمری و ما په افغانستان کې د ملي بیرغ او راز المنزل کېږي. په کابل او نورو ښارونو کې چې د دولت تر واک لاندې دي درې رنګه بیرغ د ملي سمبول په توګه ننداري ته وړاندې کېږي خو په هغو سیمو کې چې په خوا طالبانو په لاس کې وي یا یې په تازه جګړو کې نیولې دي د طالبانو بیرغ پورته دی. د سویډن په پلازمینه استکهلم کې په لسګونو افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته پرون مظاهره وکړه. مظاهره چانو په پاکستان تور پورې کړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې نیابتي جګړه مخ ته وړي. د هغه تور دی چې اسلام آباد یې ردوي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د سولې او امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. دواړو لورو دا خبرې ګټورې بللې. امنیتي ځواکونه وایي د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې پرون الوتکو بمبار کړی چې 15 طالبان یې وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو له لارې د افغانستان په نوم ثبت شول. ترکیه تر 210 ډیر کډوال نیولي چې د ایجن سمندرګي له لارې د کب نیونکو په وی بیړۍ کې د یونان لور ته پورې وتل. د ترکیه د رسنیو په وینا په دې کسانو کې د افغانستان، سوریه، ایران، ایریتریا، یمن او پاکستان وګړي شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو او د هند بهرنی چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې خپل امنیتي مشارکت به پراخوي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د بلاروس د اپوزیسیون له مشر سویتلانا تخانوفسکای سره چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي پرون په سپینه ماڼۍ کې وکتل. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري که غواړي چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولي زموږ ویبپاڼې ته ورشي پته د ازادي راډیو ډاټ کام. زموږ پر ویبپاڼې سربیره زموږ خبرونه د غراز ویډیوګانې او انځورونه په فیسبوک پاڼه کې هم منتلی شي. د فیسبوک آدرس مو دی facebook.com/azadiradio. لکه څنګه مو چې درته مخکې وویل وړاندې درته په دویمه نیمایي کې 219 پروګرامونه لرو بشری حقونه او د غراز ژوند په شیبو کې خو تر هغه مخکې یو بل کورنۍ موضوع را اخلو. لشاو خو دولس ورځو ځان روسته پاکستان د سپین بولدک چمن لار په یو ارخیز ډول وړ مورز پرانسته. په عین وخت کې د کندهار د ګمرک رئیس وایي د وسلوالو طالبانو لخوا د سپین بولدک لنیول کېدو وروسته د ورځې په اوسط ډول 50 میلیون افغانۍ عواید د دولت له لاسه وتلي. بلخوا د کندهار سوداګرۍ چارو مسولین او دغه سوداګر وایي چې د سپین بولدک ولسوالۍ تر سقوط وروسته دوی مجبور شوي چې هم طالبانو او هم حکومت ته پر خپلو سوداګریزو اموالو محصول ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د ګمرک رئیس صبغت الله احساس وایي پاکستان د دوی سره د همغږۍ پرته د سه شنبې په ورځ په یو اړخیز ډول د سپین بولدک چمنلار د سوداګرو پر مخ پرانیستي او په سوداګریزو اموالو بار شاوخوا یولس موټرونو ته اجازه ورکړي چې د چمن څخه سپین بولدک ته داخل شي. د شاغلي احساس په وینا د لارې د خلاصېدو سره مهاله د محصول څخه د تیښتې د مخنیوي لپاره کندهار ښار ته نږدې سیار چمنو ګمارلي ترڅو د عوایدو د فرار مخه ونیسي.
پاکستان په یو ارخیز ډول بدون دینه د افغانستان لار سره مانګي و کې موټرو ته اجازه ورکړه. یولس موټر د افغانستان اړخ ته راوختلې وي. موږ د دې خبر په اوریدو سره خپل تدابیر ورته ونیول. د سپین بولدک کندهار پلار موږ یو دایمي چک پوسټ لرو د ارغسان سیمه کې، یو چک پوسټ هم دی دامان په سیمه کې لرو. دوه مو نوې انتخابي چک پوسټونه واچول سي، هغه به سیار یا موبایلایز وي، یعنی هغه به د ورځې جریان کې مختلفو ساحو کې چک پوسټ راشي تر څو د عوایدو له فرار مخه ونیسي، هغه موټر سي دولت ته عواید نه ورکوي او تختي هغه برانیسي او ګمرک ته بیراوړي.
د کندهار د ګمرک رئیس زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د سپین بولدک له نیول کېدو وروسته د ورځې په افسر ډول 50 میلیون افغانۍ عواید د دولت له لاسه وتلي.
د کندهار ګمرک مخکې په افسر ډول د ورځې 50 میلیون عواید لرل، له کومې ورځې نه چې ګمرک سقوط شوی ده دا عواید متاسفانه موږ نه لرو، خو موږ توقع داده چې که هلته حالت بیرته ښه شي او اوس هم کوم موټر راځي هغه مو ګمرک ته راول او بیرته موږ عواید ښه شي. ورسره
د سپین بولدک ولسوالۍ تر سقوط وروسته وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالۍ د ګمرک چارې په غاړه واخیستې او د خپلو کسانو په ګمارولو یې د محصول اخیستل پیل کړه. د کندهار سوداګر وایي د سپین بولدک ولسوالۍ تر سقوط وروسته دوی مجبور شوي چې هم طالبانو او هم حکومت ته پر خپلو سوداګریزو اموالو محصول ورکړي. د جمال الدین په نوم یو سوداګر چې له بهر افغانستان ته ټوکران واردوي ازادي راډیو ته وویل چې د لارې بندېدو او دوه ځای محصول ورکول سوداګر له ستونزو سره مخامخ کړي.
حکومت ته موږ دا ګیله لرو چې موږ وایي چې موږ دوه ځای محصول ورکړو، دا د دې سره غواړي یا به 10% به محصول کې وګرځي راکړي یا په ستیاټ باندې سره وګرځي راکړي، موږ راغو مشکل خاصه د تاجر په سر ته. تاجر و ستیر کال په کورونا کې زه په خپل یو تجارت ما پیرځه لکه کازار پاکستاني پر پیرځه کار کنه
سوداګر وایي وسلوال طالبان له دوی څخه د محصول پیسې د بانک پر ځای په کیش ډول یا ځای پر ځای اخلي. د کندهار سپین بولدک او چمن ترمنځ لار شاوخوا 12 ورځې مخکې د وسلوالو طالبانو لخوا د سپین بولدک ولسوالۍ تر سقوط وروسته د سوداګرو پر مخ تړل سوې وه. دغه لار د پیاده تګ راتګ لپاره هر ورځ د 12 ساعتونو لپاره د مسافر پر مخ پرانستی بی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه میومنی، د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلی کوم. سره لدې چې په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له مجبوریت خپل وړه ماشومان کار ته لیږي، خو داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې بېل کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په اصطلاح اولاد پر راتلونکو کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سخت او شاقه کارونه ته مجبوریږي. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون دا ماشومانو د څنګه مشر نجیب الله ببرکزای زدران دی. زدران صاحب خبرونه ته بخیر اغلی. که په پیل کې د مقدمه پتوګه په دیو غږیګو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابيږي چې اوس هم افغان ماشومان کوي.
مننه تاسو نه د ماشومانو د اخونو کنوانسیون او د کار د قانون او د افغانستان اساسي قانون کې راغلي دي چې درنده شاقه کارونه پر ماشومان جواز نه لري. د ماشومان حقوقو کنوانسیون چې د افغانستان هیواد د ورتجمن دی کنوانسیون ته په ماده کې راغلی دی چې هر هغه کار چې د ماشوم ذهني، فکری، جسمانی وده ته زیان رسوي یا هغه ته معلولیت ورپېښوي یا هغه مثلا دایمي معلولیت ورپېښوي یا زخمی کیږي او په عین زمان کې د توان نه اوچت وي او د ښوونې او روزنې بهیر مختل کې دی ته شاقه درنه کارونه کوي.
آیا د نړیوالو یا بین المللي قوانینو له مخې ماشومان ته د دې اجازه شته چې کار وکړي کنه؟
نه خیر نه، د ماشومانو د حقونو په کنوانسیون کې ماشومانو کار جواز نه لري، ولې په ځینو مواردو کې داسې راغلي دي چې د 15 کلنۍ په پیل کې هغه حرفوي کارونه چې په ښوونځي کې وي د دولت د چوکاټ تر لاندې وي، په عین زمان کې په هغه نهاد کې یا په هغه مکتب کې یا په هغه جوړښت کې د ماشومانو ښوونه او روزنه د مکتب نور مضامین هغه کې شامل وي او دا په دې خاطر چې ماشوم د 10 کالو څخه مثلا پورته کېږي د یو مسلک یا د یو حرفې د زده کړې لپاره وي هغه جواز لري. غیر د هغه نه درانه یا شاقه کارونه د ماشومانو کې جواز نه لري، ولې متاسفانه په ډېرو هیوادونو کې زموږ په هیواد کې پر ماشومانو شاقه او درانه کارونه کېږي.
په افغانستان کې ډېر کورنۍ دا وایي چې مثال دوی سرپرست نه لري، مجبوره دي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي یا کار وکړي او کور ته یو څه وګټي. ولې نو دغه شاقه کارونه منع شوي دي؟ علت یې څه دی؟
خب تاسو پوهیږئ چې په شاخه کارونو خپل د کار کول د ماشومان لپاره پد شي د خپل د ماشومان د خونو کنوانسیون هم چې جوړ شوی دی د په تعریف کې او د افغانستان په قوانینو کې هر هغه وګړي چې دی د اتلسو کالو څخه راټیټ وي هغه ماشوم ګڼل کېږي. تاسو پوهیږئ چې ماشوم تر اتلس کلنۍ پورې د خپل هغه لومړنۍ ابتدایي او ثانوي زده کړې خلاصوي، له دولسم صنفه فارغوي. په دې خاطر دغه وخت د ماشومانو د کار نه دی، بلکې دا د ښوونې او روزنې د زده کړې لپاره دی. په دغه وخت کې باید دوی مکتب ته لاړ شي او ښوونه او روزنه هغه یعنې په دغه وخت کې دوی باید د کار په ځای د ماشوم هغه د ماشومتوب هغه حقونه چې دي، د لوبې حق دی، د تفریح حق دی، د مسؤون چاپیریال حق دی، د مسؤون ژوندانه حق دی، د دې لپاره دوی باید کار ونه کړي. ولی د کدابیا کار کوي مختلف خطرونه دوی ته پیښیږي چې هغه د معلولیت ورته پیښیدای شي. مثلا تاسو پوهیږئ چې هغه ماشومان چې کار کوي په ډیرو ځایونو کې، مثلا زموږ په هیواد کې، د خپل کور نه تر د کار تر ځایه پورې چې دوی ځي، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي، یا په ځینو مواردو کې د هیواد نه بهر د کار دپاره ځي، د خپل د کور نه تګ شروع د فاصله دغه مبدا چې دی حرکت کوي، د ډیرو خطرونو سره مخامخ دی. دا د قاچاق سره مخامخ کېږي، دا د اختطاف سره مخامخ کېدای شي، دا د تښتونې او د جنسي ځورونې سره مخامخ کېدای شي، او دا نور ډېر نور خطرونه دي. په داسې داسې تضمین وجود نه لري چې د کار ماحول د ده لپاره مسؤون وي. تاسو پوهیږئ چې ډېر ماشومان کله چې کار کوي هغه بیا په ګراجونو کې، په سرایونو کې، په ورکشاپونو کې د لویانو سره د شپې مثلا هلته یو ځای اوسېږي. داسې کارونه دي چې یو څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي، چون هغه محیط مسؤون نه دی، لاره مسؤونه نه ده. په دې خاطر ډېر خطرات دي او ډېرې پیښې دي چې د ماشومانو سره دی چې د ژوندانه حق په خطر کې کېږي. نور داسې حقونه دي چې هغه نقص کېږي او هغه ته خطر پېښېدای شي چې هغه خپله د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې هغه هم منع دي. بلست
ځینې کورنۍ دا باور لري چې که ماشومان مثال له کم عمره کار وکړي دوی تکړه راځي، کلک راځي، او که کار پرې نه کوي نو نازولې دي، بیا وروسته هم کار نه کوي، خپل ژوند نشي جوړولی، مسؤلیت نشي ادا کولی. دغه باور څومره سم دی چې ماشومانو که سخت کارونه وکړل شي دوی بیا وروسته هم خپل کارونه، خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا کوي؟
دغه باور ډېر ناسم ځکه دی چې تاسو په داسې کې پر ماشومانو باندې ډېره سخته زیاته زده کړه وکړي، په دې باندې مصارف وکړي، دوی ښوونځي ته تشویق کوي، داسې ته جوړ کړي چې هغه په راتلونکي کې دغه د شاقه کارونو یا هغه کارونه چې تاسو وایئ چې دا به داسې د کار سړی شي، د کسبي وشي، یا مثلا نور مهارتونه به زده کړي چې هغه وکولی شي کله چې دی باسواده شي، هغومره استعداد ولري چې دی خپل کورنۍ ته، خپل فامیل ته ډېرې ګټې راوړي او ډېر شان وګټي. دا باور ناسم دی، دا د خلکو باور دی.
شاقه کارونه کول ماشومان کوم ستونزو سره مخ کولای شي؟ یعنی کومې بعدې پایلې دي چې وروسته ماشومان ورسره بیا مخ کیږي؟
د شاقه کارونو په جریان کې اول د ماشومانو وده ته زیان رسیږي. په داسې شاقه او درانه او سخت کارونه، او کارونه چې د خطر په وړاندې کارونه دي، دا په درې ګروپ موږ باید تقسیم کړو. هغه کارونه چې د خطر په وړاندې دي او ماشومان ورسره مخامخ دي، هغه په زغال سنگ و په معدنونو کې، د ولډنګ په فابریکو کې، په ولډنګ کاریو کې، په قالین بافیو کې چې د شپې ماشومانو باندې کار کوي، هغه ماشومان دي چې د خطر سره مخامخ دي، عینا مستقیما دوی ته معلولیت راولي، دوی سترګې د لاسه مثلا ورکوي، دوی زخمي کېږي. او داسې ځینې درانه کارونه دي چې د ماشوم د توان نه مثلا مچت دي، هغه هم معلولیت راولي، هم هغه په اصطلاح د دوی د صحت لپاره زیان رسوي او پایلې ناوړه د دوی د صحت لپاره دي. بله دا چې دوی خپل د ښوونې او روزنې هغه چانس د لاسه ورکوي، په داسې هغه ستن چې د مکتب دپاره مستعد دی، د ښوونځي دپاره، هغه د دوی د لاسه ځي. او بل دا چې دوی د صحت حق د لاسه ورکوي، دوی دپاره مختلف ستونزې، بیماری رامنځته کېږي، او دوی د خطر د قاچاق، د ناوړه استفادې، د تښتونې، د اختطاف، د نورو ستونزو سره دوی مخامخ کېږي.
نو کله چې ماشومان د شاقه کارونو له وجې له دغو مرستونزو سره مخ کېږي، څه ډول یې مخنیوی وشي؟ یعنې ماشومان څه ډول له شاقه کارونو راوګرځول شي؟
ګورئ، دا شاقه کارونه داسې دي چې اوس موږ وایو چې ماشومان قطن کار و نکی یاد مک پیواد که شدلتا فقر ده دلتا مثلا اقتصادی حالات خراب دی یا فامیل شدوی من دو پلانون مثلا یا تقاعد شوی دی یا مثلا خدای نخواسته فوت شوی دی یا مثلا دولت که تیت رد با مامورین دی دوی ماش تکافون نکوی پا دی خاطر دی زن کارون تا دا ماشومان لیگی چه باید وی نلیگی ولی د فخر لوجه نه لیگی لاری دادی چې قانون تطبیق شي د ماشومانو د کار په نه کول باندې تاسو بازار د کار ته لاړ شئ یو انجینیر یا یو ټیکادار راځي په بازار کې پیاو داشتن پیاو موټر باړۍ کې 50 کسه لس کسه شل کسه دېرش کسه کارګران خېږوي په دې کې 14 کلن ماشوم خېږي د کار لپاره راغلی هلته او بوجه یې خلته ورسره ده مقصد یې مزدورکارۍ دپاره درېدلی دی د نورو خلکو په منځ کې دغه هم دې موټر ته خېږي 15 کلن هم خېږي او لس کلن هم خېږي دا وایي خیر موږ ډوډۍ نه لرم موږ مرګ هېڅ داسې قانون نشته چې یو څوک دې ټیکهدار یا دې انجینیر او دې مهندس ته ووایي چې وروره دغه لویان چې تا بوتله د کار قوه ده مثلا د 13 کال څخه پورته دي 30 کلن دي 30 کلن دي 50 شکلندی دغه ماشومان ته نشي خېګولې دي موټر څه دا تمنه کې یو دره کوشکي دا قانون نشه په دې واقع هر سړی چې څومره ماشومان په کار وي کولای شي بازار کې راکړي زما په نظر چې قانون د کار د شاخه قانون او د ناوړه کارونو او هغه کارونو چې ماشومان خپل ژوند او خپل حیثیت د دوی ته صدمه رسېږي د دوی څخه ناوړه استفاده کېږي قاچاق کېږي یا مثلا مالیات ورته پېښي د قانون باید جوړ شي چې د تحکیم د قانون ځان افیس شي په اصطلاح هغه وکړي د دې مخنیوي وکړي دویمه خبره دا ده چې ډېری کورنۍ چې ماشومان کار ته استوي دا ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی دولت مکلف دی چې دغه کورنۍ دغه په ګوته کې دا وپیژني د دې لپاره یو مقدار مالي کومکونه وکړي دوی د پاره داسې لمیاشتنۍ مثلا زن شان برابر کړي چې دوی په اصطلاح ماشومان کار ته وانستوي یا د ډېرو کارګرو ماشومانو هغه سرویس چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړي ده هغه ښیي چې زیاتره ماشومان چې کار کوي هم مکتب وایي او هم بیا کار کوي او په عین زمان کې یو یا دواړه والدین یې د دولت ډېر ټیټ رتبه کارکوونکي دي اجیران دي داسې اجیران داسې خلک دي چې 5000 افغانۍ یا 6000 افغانۍ معاش لري بل دا چې شکل د دې معاش ټیټو پیشنهاد موږ داسې دی چې که دولت دغه فقیر کورنۍ ته چې دوی ډېر کم عاید لري کم معاش لري او دوی خپل اولادونه کار ته لېږي یو مقدار سبسایډي یو مقدار کومکونه د دې په معاشونو کې باید ډېروالی راشي تر څو دوی خپل ماشومان کار ته ونیسي
درنو اوریدونکو دا وعده دی ونې د اساسي او بشري حقونو خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مهمانیاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر راغله زبدیر نه خوشم چې ګډون مې فکر کوم
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیدا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیر ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د سقاط پاکله څومره پیګي
یو ولایت کې باید کچیر تمړې وشي نو هغه څه باید سکات تقسیم شي سکات وړونه نیولې تر مشرانو پورې غټان په خزي نارینه پورې تر سل افغانۍ پورې کم نه ده
او د سقاط په باب د اسلام دین څه وایي
سقاط یا د فرایزو چې په غاړه دی انساني دی غیر ساقطول دا واجب وي په هغه صورت کې چې مړی وصیت کړی وي
فات صدا کومه دوره چې دا اوس خلک کې دا دوره مروجه دوره ده د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم په وخت کې او د صحابه رضی الله تعالی عنهم او د خیر القرون په وخت کې نه و وروسته به دا ایجاد شوی ده د تحلیل سقاط وایي
نن په هم دیگه له خبرې کول آزادی رادیو سره وسی. قدر من دوستانو، په افغانستان او یوش میر نورو هیوادونو کې چې کله څوک مري نو له مرګ وروسته ځینې دودونه د مړي کورنۍ یا هم نږدې خپلوان او دوستانې پر ځای کوي. د بیلګې په توګه د مړي په لومړۍ ورځ سقاط تقسیموي، تر څلوېښتې پورې ختم و خیرات کوي. د درېیمې ورځې ختم جمعګي، څلوېښتې او بیا کالپورګي وي. نن د مړي په لومړۍ ورځ د سقاط ویشلو پاکله خبرې کوو. د علومو اکاډمۍ علمي غړی او دینی عالم نورالله کوثر د سقاط د کلمې د معنا او ویش پاکله وایي.
سقاط یا د فرایزو چې په غاړه د یو انساني د هغې ساقطول دا واجب وي، په هغه صورت کې چې مړي وصیت کړی وي. که چیرته مړي نه روژې پاتې وي او د روژې د ساقطول لپاره د نشي کولای چې روژې ونیسي او بیا د دې ادا کېدلو لپاره د وصیت کړی وي، له مال نه دریمه حصے پورې حق لري، یعنی په سلنه کې درې سلنه د خپل مال حق لري چې وصیت وکړي چې د پسې اسقاط وسي. او د اسقاط معنا ساقطول یا غورځول دی، مسؤلیت دی چې د په غاړه باندې مسؤلیت وو، د دنده ول چې دی هغه روژې په ځای کې او ځای نه شوکړي د هغې په ځای باندې هغه دی فدیه او کفاره د غیروجی وصیت کی فدیه ورکی د مال مال نو هغه اسقاط بیا واجب د په اهل بیت باندې یا په ورثه باندې چې دریمه حصے د مال پوری د خپل هغه پوره کی او د مال نه دی ورکلی. او دا هر مسکین ته یو پیمانه چې هغه تقریبا 4 کیلو شاوخه غذایی مواد اغه دی ورکی یا دغه نقد پیسې دی ورکی یا دغه خپل جنس دی ورکی، غنم ورکی مثلا 2 کیلو یا تقریبا 2.5 کیلو، نور غذایی مواد ورکی لکه نخود او ممیز او پنیر او خیدک یا همدا رقم قرط یا نور هغه شی چې د مواد غذایی او ارتزاقی قابل د ذخیره وي او قابل د تغذیه د خوراکي ارتزاقي مواد چې غنه کتغ جوړېدلی سي او ذخیره کېدلی سي، نو دا واجب دي. پات سودا کومه دوره چې دا اوس خلک کې دا دوره مروجه دوره ده د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم په وخت کې او د صحابه رضی الله تعالی عنهم او د خیر القرون په وخت کې نه و، وروسته به دا ایجاد شوی ده. او دا دوره د تحلیل اسقاط وې ده، هلی بیا د لپاره چې دا مال کم دا یو ته ورکو بیرته واخله بیرته دا شریعت کې اصل نه لري او دا روستو حیله خلکو جوړه کړې ده. دوه درې پیړۍ تر مخه سمرقند کې دا غ جوړه سوله دا حیله رامنځته سو او بیا روستو نور ځایو ته تیت سوله د افغانستان په مختلفو ځایونو کې ده، شب قاری د هندي بنگلاديش کې نور ځایونه کې سو. اصل خپل اسقاط چې دا غ بیا واجب چې هغه دې سره بیا تړاو نه لري، دا حیله او حیله ده او خپل اسقاط هغه شرعي حکم ده چې کچیرته وصیت کړی وي.
اصل کې اسقاط د مړي لخپل مال څخه د وصیت په صورت کې وشل کیږي، خو ځینې کسان سره لدې چې توان نه لري به هم د مړي پر وخت پیسې قرضوي خو دا دود نه پریږدي. په دې اړه د خوست له اوسیدونکو هیلې او د پکتیکا له اوسیدونکو مریم څخه نوري خبرې اورو.
د اسقاط ریواج تر نورو ولایتو کې زیات نه کم نه ده. سقاط وړو نه نیولې تر مشرانو پورې، غټانو په خځې نارینه پورې، تر سل افغانۍ پورې کم نه ده. دا که ار څومره تعداد خلک راشي دي ته باید د مړي د جګېدلو نه یعنی خښېدلو نه مخکې دا سقاط تقسیم شي. دا که غریب ته هم تقسیموي که پیسهدار ته هم تقسیموي، د دې لپاره دا یو ننګ او غیرت او دا رواج شوی دی هلته. د دې لپاره که څوک یې ورنه کړي وروسته پیغور ورکوي تا مړي پسې آین قرض کوي، خپل کور ګراووي، غوا ګراووي، خپل ټول هغه کوي خو د مړي سقاط ورکوي. نو ډېر وخت داسې شوي دي چې یو کونډه د غریبه ده، سرپانه نه لري. د دې لپاره دوی ورته ویلې دي کاکا زوی یا د قوم مشر، خپله د قوم مشر راځي ورته سقاط باید موږ تقسیم کړو، د دې لپاره چې د قومونو ترمنځ هم رقابت ده. نو دا ډېر غلط رواج او دود ده. د دې د منځ وړلو لپاره موږ هر یو باید کوشش وکړو او زما هیله دا ده چې ملای مامان ښوونکي رسنۍ په دې برخه کې ډېر کار وکړي، یعنی دا رواجونه باید له منځه لاړ شي. یعنی که د سقاط دوی د دې لپاره تقسیموي چې یا د مړي پسې ثواب ورسیږي، نو د ثواب د رسولو لپاره مختلفې طریقې موږ لرو، د دې نه بهتره طریقې موږ لرو. بد رواج زموږ د هیواد نه د تل لپاره له منځه لاړ شي.
دا اوس احتمالي چې زپرون د پکتیکانه راغلم او دغه واقعیا وشوله چې زموږ په کلی کې یو خزه وفات شوله او ملایانو دا غوکړلو چې یعنی سکات باید بند وي چې خلک غریب دي خو د کلی خلک راجیک شول مونږ په خپل رواج باندې یو او خپل کوم رواج او دستور مو چې دی دا نه ماته وو مونږ په مرشت سکات کوو که پیسې لري کنه لري دا باید پیدا کی دا بیا ښه کار نه دی او کوم خزه چې ملا شو دا د توانې نه درلو چې خپل تداوی وکړي خو د سکات هغه یو چې باید سکات وکړي اوس دغه خوان هم مریض دی دا کې د بستر کې دی هغه به شاید دوی ورځې بعد درې ورځې بعد هغه وفات شي ځکه چې د توان نه لري چې تداوی وکړي پیسې نه لري خو سکات ضرور دی ځکه چې دا رواج دی غلط رواج دی زما په نظر ډیر غلط رواج دی او ډیر ځای کې دا غلط رواج تر اوسه هم جریان لري خو خپل دا کوم د کلی خلک چې دی دا وایي د زموږ رواج زموږ کلتور دی هغه نه ماتوي که پیسې ورسره هیڅ هم نه وي دوی قرض کوي خو سکات ورکوي زما په نظر دا بیا هم غلط
د لوګر اوسیدونکو نجیب بیا وایي چې د دوی په سیمه کې د قبر پر سر کله غنم او کله هم نغد پیسې چې شمیرې له ډیر شو افغاني اسخني ولې تر 500 پورې رسیږي بی وزلو کسانو ته ویشل کیږي
خدای او دینی لارو ته هله ورته وایي موږ د یو دینی لار ته بلرو او یو هله جوړو ته د لپاره سي علي مړي کوم منځنس قضا سوي هغه ور باندې جبران سي نوال د بیا فرق کې ځنه کلو کې داسې سي غنم او قرآن کریم کې خي او یو مقدار پیسې کې خي بیا د غنم رخلی او شپیتون فر باندې ګرځوي هم داسې ورته وایي د تقبل کړي بیا ورته سو ما قبل کړي بیا تمتاز سوارل او کچیر ته داسې وسی او کس قبول کړي بیا ورم نه کی بیا د دمړي مالک حق نه لري چې غنم واخلي حساب ورته کی حساب ورته کوي چې یو چار غنم دي تقریبا شپیتا افغانۍ خو ځین خلک 500 افغانۍ ورکه ځین سل افغانۍ حساب ورته کوي دا کس دی مثلا شپیتو کولو دی او کولو یا دی نیو کولو همدا دی ټول مر رخلی او یو او ست دی منځونه حساب وی سي تقریبا ټول منځونه بده کزاسي ټول مر کی دغه دی منځو دی جبران لپاره دی وحله ګرځوي او هغه پیسې وشي اوس اکثر مولوی سبان سي دغه وای سي هله خو په دغه کې نست په اسلام کې هله به جوړ نه سي نو دی بیا وای سي د قران کریم ګرځول دا مشروعیت نه لري که چیرته هلم جوړیږي مطلقه پیسې دی وګرځول چې پیسې تقسیم شي نو قرآن کریم یې غنم داشین څنګه باید نه او دا منفره قبطونه دی ځنه داس خلک دی سي حتی په کور کې دی بیګا ډوړین لري خو داس کله مړې ور پیسي یا په کور کې مړې وسی دی پیسې قرضوي او حتمان دغه پیسې ویشي نو کله چې خلک 100 روپیه ور کوي ځنه نیم 100 روپیه حتی داس خلک هم 500 افغانۍ ور کوي نو هغه بیا د خلکو اقتصاد پر لري او اکثر خلک اقتصادي خدا خو نو کې وشي نور مشکل نه لري خو خلک اقتصادي خراب د قرض کوي او پیسې ویشي ال خلک معلومی کی مسکنان سو دغه اخلو خانه نه اخلي دغه خلک سی پیسې اقتصادي برابر وي هغه د پیسې نه اخلي بیرته دوي او هغه کسان سی اقتصادي خراب وي او یا مسکنان وي هغه به اخلي
د زینو کسانو په باور شتمن خلک باید په دود او دستور کې زیاتای ونه کړی د کابل اوسیدونکو ناجوی چې دوی په سیمه کې سقاط دیش یا هم 15 دیش افغانۍ ده خو کله ناکله بیا یو شمیر کسان چې پیسې ډیر لري ډیر سقاط هم ورکوي د نوموړې په باور دا کار بیا ځکه خنه دی چې بی وزلو کورنیو ته یو ډول رواج شي
په تیر کورونا کې زما د عمه میړه وفات شوی نه د مغه پاساس باندې یعنی ډیر خلک شتمن په کې شته ډیر خلک غریبان هم په کې شته فقیران په کې به حد زیات خو باید امغه شتمن کس د غریب ته په کتو سره یو څه وکړي مثلا د سوره صبر نه شي چې بیا د پیسې دار کس چې ته دونه زیات روپي ورکي سبا هغه غریب دغه وسونه لري خو مجبور کی د خپل د دستور پاساس باندې دا وکړي خو بیا کله سي موږ وکتل حتی تر خزو پوری سړیانو ته ټول ته دیش دیش په پس کی ورکړل کومو غواړو چې دغه سیو کار وکړم لدې سره کولې سو امغه خپل د دستور مر سره پلې کړو همدارنګ کم چې غریبانو سره مرسته یاغي سره موږ مرسته کولې سو افغانستان کې د سی کورونې دی خپل غ کورت سیو ګل جوړي پیدا کړي ومغه باندې دغه خیرت خپل کورونې کې حکومتو کې د سی خل ګروپې سره ټولې کې کله سیو مړې کې د ټول بیا سره ټولې کړي د امغه چا سی وسو توانې خلک سره ورکړي نو کله سی بیا مړې کې په یو کور کې همدا غروپې راوخلې بیا دغه سی د دې مړې کفانه اوس قاته یو خپل خو کې وو ویشي دا ډېر کوم مثبت نظر لري هغه خلکو روح هم سره تازه کیږي او د چا په ځل کې د سینې هلیتوب نه را پیدا کیږي
د علوم اکاډمۍ علمي غړی نور الله کوثر چې مخکې مو هم خبري واوریدلی وای چې سقاط په قرض او غریبو کسانو نه کیږي نو د مړه شخص پاتې خلک د ځان نتاوني کوي ځکه په پور سقاط ورکول اجر او ثواب نه لري
زین خلک پیسې قرضوي چې ودرې علي اسقات ده شرعاً د اسقات لپاره پیسې قرضول شرعي بڼه نه لري او ناروا ده جایز نه ده چې د سقاط لپاره پیسې قرض شي، که خپل سړی پیسې درلودلې او هغه هم وصیت کړی ول خپل مال د سړی او یا بل چا خرچه پکوله، خو خپل مال په شرط دی چې په هغه کې د یتیم مال شریک نه وي او د صغیر مال شریک نه وي، د وړو ماشومان او طفلانو چې غوډي حق د استفاده د خپل مال تر بلوغ پورې نه لري، د هغو مال شریک نه وي، کولای شي خپل جوب نه یا د مایت له مال نه بغیر له وصیت نام صدا هغه و کې سقاط ولې قرض کول او بیا سقاط کول شرعاً دا حرام دي، ناروا دي او دا یو بیجا سیالي ده، بده کې اجر او ثواب هم نشته.
زمونوم اید محمد، تخلص می بغرض د پکتیا ولایت د اریوب ځوزای ولسوالۍ د جبارخیل کلی وسیدون کیم. ز شاعر یم، هم د تاریخ استاد. ز د آزاد رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم، ډیر استفاده میتنه وکړی او هرمشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېږه د هرمشه د پر او مقصد دغه پروګرام مو ډیر زیات کوکی.
درن دوستانو، دا وژوند په شیبو کې خبرونه تربیه هي چاري.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.